دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو السلام علیکم زه نظرانه یوسف سیم تاسو ته زمونږ د آشنا رادیو د خبری خبرونه سره هرکلی وایم درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه دا افغانستان د حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو وکاسیز لړپوړي هیئت پرون د شنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې د ملا عبدالغنی تر مشرۍ لاندې د طالبانو له تحریک د وکاسیز هیئت سره د سولې په باب په تفصیل خبرې وکړې. په کابل کې زمون خبریال د ملي مصالحې د عالی شورا د مامورانو له قوله ریپورت ورکوي چې په پورنیو مذاکراتو کې دواړو خواوو د سولې د پروسې پورې مربوطو مسایلو په باب خبرې کړې دي. توقع ده دواړه هیئتونه چې د قطر د دولت استازي ترمنځ منځګړیتوب کوي نن د یکشنبه په ورځ د چنګاښ په ویشتمه هم ملاقات وکړي. ویل کېږي چې په مذاکراتو کې د بحث تر ټولو مهم موضوع د اوربند اعلانولو موضوع وه چې د حکومتي هیئت لخوا پرې زیات ټینګار وشو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل ځوان لور د نامعلومو سړو تښتونکو په لاس د اختطاف کېدو نه څو ساعته وروسته په زخمي حالت کې مندل شوې ده. له اسلام آباد نه د امریکا خبریال ایاز ګل په خپل رالیږلي ریپورت کې وایي چې سړو تښتونکو د افغانستان د سفیر ویش کلن لور ډېره سخته وهلې او ټکولې ده. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه پیښې په کلکه غندنه کړې ده. لبل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودری امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان سفارت پاکستانی چارواکو ته اطلاع ورکړې وه چې سلسله علي خیل هغه مهال وتښتول شو چې په یو ټیکسي موټر کې خپل کور ته روانه وه. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې نوموړی دا وخت په یو روغتون کې بستر شوی ده او د درملنې اعلان دی. په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان حکومت پر پاکستانی مقاماتو باندې غږ کړی دی چې سړی تښتونکي دی ژر تر ژره عمومي او سخته سزا دی ورته ورکړي. د امریکا خبریال وایي چې دا پیښه په داسې یوه نازکه شیبه کې شوې ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د بل هر وخت په نسبت وزیاتې خرابې شوې دي. په کابل کې زمون خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې د نمخ کې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښت د سخت اعتراض رسمي یاداشتې هغه ته وسپاره. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړی. د ایران په سنی نشین ولایت خوزستان کې د اوبو او برېښنا د سخت قلت او کمبود په وجه باندې ولسی خلکو د حکومت په خلاف احتجاجونه پیل کړي دي. د جمعې په ورځ یو کس د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ولګېد. په جرمنی کې د پر لپسې اورښتون نورسته د سیلابونو د راوتو له امله د مړو شوو کسانو شمیر پرون د شنبه په ورځ 133 ته لوړ شو. چارواکي وایي چې په سلهاو کسان لا درک دي. زمن غږ د واشنگتن نوري د نیوزیک انلاین مجلې ریپورت ورکړی دی چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په افغانستان کې له خپل زوړ دښمن یعنی طالبان نه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د ټکول لپاره استفاده وکړي. د یو تازه ریپورت لمخه چې د جمعې په ورځ د جولای په 14 چاپ کړي دا یو حیرانوونکې خبره ده ځکه چې شل کاله پخوا متحده ایالاتو طالبانو او القاعده د وسلوالو د ځپلو په خاطر پر افغانستان باندې نظامی ارغل وکړ او اوس سره د طالبانو په وسیله د داعش د وسلوالو د ځپلو مفکوره پیدا شوه. مجله د امریکا د دفاع د وزارت د یو لړپوړي مقام له قوله چې نوم یې نه دی ذکر شوی وایي چې په دې اړه د لړپوړو ملکی مامورانو او د پینټاګن د نظامی خواندانانو ترمنځ متفق نظر موجود دی. له بلې خوا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت په زمانه کې د عراق د جنگ طرح جان بولټن وایي چې متحده ایالاتو په افغانستان کې جنگ نه دی بایللی. بولټن په بشپړه توګه له افغانستان نه د جمهور رئیس جو بایډن په امر د امریکایي عسکرو د را ایستلو په پریکړه باندې انتقاد وکړ. د پولیټیکو آنلاین رسپانډز ریپورت لمخې بولټن دا خبره د سینن د تلویزیونی شبکې سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې ده. جان بولټن پر افغانستان باندې په 2001 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د نظامی رغل په وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لړپوړی مامور و. په عین وخت کې د یو ایس ایس ډی آیزنهاور جنگی بیړۍ چې د 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ په دوران کې کلیدي او مهم رول لوبوو اوس په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه راوځي، سبا د یکشنبې په ورځ د ورجینیا په ایالت کې په سمندري اډه کې لنګر اچي. دغه جنگي کشتۍ چې په المغرب کې به ولاړه وه، د عرب بحیره کې او هم به د فاس په خلیج کې امنیتي ماموریتونه سرته رسول. د سی این این تلویزیونی شبکې د رپورټ له مخې په داسې حال کې چې د پاسفیک په سمندر کې د متحده ایالاتو او د چین ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی، پنټاګن د ختیځ آسیا دغه مهم استراتیژیکي سیمې ته د شاوخوا څلیرشتو اف دوه ډوله پرمختللو جټ الوتکو د لیږلو اعلان کړی دی. توقع ده چې دا جټ الوتکې به په هغو پراخو سمندري او هوایي مانورو کې برخه واخلي چې د متحده ایالاتو د پوځ نه علاوه د آسټرالیا، جاپان او هند پوځي ځواکونه پکې ګډون کوي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د اسرائیلو پوځ ویلې دی په پام کې لري چې پر اټومي وسلو باندې د ایران د سنبالېدو په جواب کې خپل نظامی طاقت پیاوړې کړي. د واشنگټن د ایگزامینر ورسپانې د رپورټ له مخې دا خبره د اسرائیلو د دفاع وزیر بنی گانس کړې ده. اسرائیل په اټومي وسلو باندې د ایران سنبالېدل د خپل موجودیت او بقا لپاره تر ټولو غټ ګواښ او خطر ګڼي. د دې نه مخکې د امریکا نظامی قومندانانو ویلیو که ایران وغواړي کولی شي چې د یو کال نه په کمه موده کې اتمی بم تیار کړي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د وجهي صندوق چارواکو ویلي دي چې په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د کورونا د کوینونس اوبای ناروغۍ د خبرېدو له امله په نړیواله کچه اوس د پولیو، دفتیریا او ټیټانوس په شمول یو شمېر هغه ساري ناروغۍ خپرې شوې دي چې په کم عمر کې ماشومان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تیر کال 20 میلیونو ماشومانو ته د شیریا سرخکانو، دفتیریا او تیتانوس واکسین اونه لګول شو. د خبرونو
پای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. خبرونه مو اوریدل پام وکړئ زموږه لومړی رپورت ته. د ملکی هوایی چلن اداره وایي چې د هوایی دفاع د پاره درې رادارونه نن کابل ته راورسېدل. د یادې ادارې په وینا تر 2023 کال به په 12 سیمو کې دغه رادارونه نصب شي. پام وکړئ د لیمینیا ځای رپورټ ته.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د فرانسې هیواد د تالیس فرانسوي شرکت درې رادارونه کابل ته راورسېدل. د یادې ادارې په وینا دغه فرانسوي رادارونه افغانستان ته راروان دي او تر 2023 کال پورې به د افغانستان په ټولو سیمو کې نصب شي. د ملکی هوایی چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی وایي چې دغه پروژه د 12 میلیون یورو په ارزښت پلي کیږي. خاغلی صالحی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
3-4 میاشتې آینده کار نصبی نو
په راتلونکو 3 میاشتو کې دغه درې رادارونه کابل کې نصب کیږي او په 2023 کې به عمران کار پیل کړي.
د ملکی هوایی چلند ادارې د معلوماتو پر بنسټ د رادارونو د عملی کار پیلېدو سره د افغانستان د هوایی حریم واک د دغه هیواد حکومت په واک کې کیږي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د افغانستان د خپلواکو رادارونو د نصبولو تړون د ملکی هوایی چلند ادارې لخوا د 12 میلیونه یورو په ارزښت فرانسوي شرکت تالس سره لاسلیک شوی. نظامی کارپوه اسدالله ندیم بیا امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت د هوایی مدافع په لومړیو مرحلو کې دی او لا هم د دغه کار لپاره ډیرو وسایلو او ظرفیتونو ته اړتیا ده. ښاغلي ندیم وویل چې مرسته شوي رادارونه ضعیف رادارونه دي او نور ټول وسایل چې د هوایی دفاع لپاره افغان حکومت لري دیر دی استعمال ور ندی.
دولت افغانستان در اکثر در مراحل ابتدایی قرار داره، چون که به خاطر
افغان دولت په لومړی مرحله کې دی، ځکه د هوایی دفاع لپاره پر مختلف وسلو او تخنیکی پر مختلف پرسونل ته اړتیا ده چې دا د افغانستان حکومت په اختیار کې نه لري.
تالیس په فرانسې کې هغه شرکت دی چې د هوایی پرمختګ ماشینونو په تولید کې وتلی نوم لري. چارواکي وایي افغانستان ته جوړ کړی رادارونه کولای شي له 0 ټکی نه تر شپږویست زره فوټو پورې لوړه فضا وساري.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
په کندهار کې د رویټرز د نړیوال خبري اژانس د وژل شوی خبريال دانش صدیقی جسد نن نړیوال سره صلیب جګړې د لګر نه میرویس روغتون ته انتقال کړي. هغه پرون په سپین بولدک ولسوالۍ کې د امنیتي پیښو څخه د رپورت چمتو کولو په مهال وجل شوی، خو لای هم د وجل کېدو په باب جزئیات نه دی پټاګ شوی. عزیز الله پوپل رپورت را لګي.
دا د وجل سوي خبريال دانش صدیقی جسد دی چې نړیوال سره صلیب د جګړې له ډګر څخه روغتون ته انتقال کړي. د میرویس حوزوی روختن رئیس ډاکټر محمد داود فرهاد وایي چې د وجلسوی خبريال د جسد پیژندنه سوي خو د وجل کېدو د لامل په اړه لوړو طبي معاینات ته اړتیا ده چې د کندهار په کاچه دا ورتیا نه ده موجوده.
زموږ د طبي عدلي مسولین دا شواهد او د خپل د جسد ټوکی چې ورسره فاتو دا هغه په اساس پیژن ګلوی وسوله نور د پیژندلو وړ نه وو. نو داغه په شواهد او سندونه چې خالی وو او داغه د خبري اړه صدري چې هغه باندې مو دا شخص و پیژندي. نو چې د سره سلی په واسطه مراوړه شوی وو نو داغه شخص دی نو د انتقال لپاره به مسول کسان راشي.
پروند کندهار سپین بولدا کولسوالی د حکومتي کوواو او واستوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تو جګړو چیرې چې یاد خبريال خپل ژوند پکښ له لاس ورکړ. د نوموړي د وجل کېدو په اړه افغان حکومتي مقامات یوازې د خواخوږي څرګندونه کړې خو د هغه د مرګ د لامل په اړه څه نه دی ویلي. د غراز واستوالو طالبانو بیا د یاد خبريال د وجل کېدو په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. د ریوټرز خبری اجانس وجلسوی خبريال دانش صدیقی تیر اونۍ کندهار ته د امنیتي پیښو د خبري پوښښ لپاره راغلی وو. د هغه د وجل کېدو په خبرګون کې کندهار کې میشت خبريالان وایي چې کندهار د خبريالانو د کار او پالیت لپاره تر ټولو خطرناک سیمه ده.
د دانش صدیقی صاحب په تیر موږ ډیر خبريالان په دغه تیر یو کال کې د لاس ورکړ. متاسفانه د جګړو له امله څه مو د مخ کې موږ نعمت الله ملپال نعمت الله روان چې هغه یو خبريال د کابل څخه راغلی د لیټر گیټ سو دغه څخه اخو ته موږ ډیر خبريالان د لاس ورکړل د کندهار په سطح.
د غراز د خبريالانو د دیپارټولنی غشتنه لوي چې په جګړه کې شکیل خواوی دي د خبريالانو به ترپی ته په درناوی د هغوی د امنیت ساتلو برخه ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
خبريالان د اولست ستونزو د حل یو ادرس دي مګر متاسفانه او بدبختانه باید وایي چې د سیمه کې په شهادت باندې رسیږي چپیان کیږي چې شمه مثال د دانش صدیقی او مثال د تیرورس په بولدا کول سوالي کې په شهادت رسیدلې دي روح دي شادوي. زموږ لشکيل غاړه غشتنه ده چې خبريالان یوازې او یوازې د اولست ستونزو د نکاس او د اولست خبرولو لپاره کار کوي پر دوی باندې باید رحم وشي.
په کندهار کې د وجلسوی خبريال دانش صدیقی په اړه ویل کیږي چې هغه په میانمار کې د روهنګي مسلمانانو د بهراني وضعیت په اړه د غوړه خبري پوښښ لکباله د پولیټرز نړیواله جایزه ګټلې و او په ګڼو نورو بشري برخو کې هم غوړه مطبوعاتي فعالیت تر سره کړی دی. په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع بلابلو ټولنو د شاغلي صدیقی د وجل کېدو د پیچ د غندنې ترڅنګ ویل چې جګړه خپل اصول لري خو په افغانستان کې د اصول په پام کې نیول کیږي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول صدیق الله توحیدی وایي چې د خبريالانو د وژنې پیچ سرګندوي چې په افغانستان کې روانه جګړه ل یاد اصول څخه لري ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
حکومتي قواو د ننګرهار ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې چارواکي وایي د تیر ورځې راهیسې طالبانو ته درنه مرګ جوړه اړولې ده.
خطی زون کې د 201 سیلاب خلوردو ویان سید مقصود صاحب زاده وای د ننګرهار په زنو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په تیر یو شواروز کې ګڼ طالب وسلوال وژل یو ټپیان کړي دي. د وای عملیاتي په شیرزاد او چین حس کمینو په چیراګا ولسوالیو کې شروع کړي دي.
تیر سالي رښتاکنو کې د ننګرهار ولایت شیرزاد او لپالی ګندومک سیمه کې او د چین او لپالی سندلی سیمه کې ولستانه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وشتانه نورې تپیان دي د دوی یو مل تاشکا ګڼ شمیر نورې وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي. همدارنګه د اسکمینې ولپالی د غرخلی په سیمه کې د دفاعي امنیتي ځواکونو د ځمکنوي او توپچی بریدونو په ترڅ کې دیار لستانه وسلوال ترهګر لمنځه وړل شوي دي او پنځه لستانه نورې سخت بیا.
نو مولې زیاتی چې ننګرهار کې طالب وسلوال ځپلی او د سلوي تهدید نشته چې د اندېښنې وړي. د ننګرهار د والی ویان ته الله خوګیانه وای په تازه عملیاتو کې ځینی پاکستانی وسلواله موجل شوې دي.
په تیرو چلر بساتونو کې کوم تحرکات د خمن کړي په وخت زموږ د اتل ځواکونو لوري مخنیوي شوې دي او دوی ته درنه تلفات وخت دي. په تلفاتو کې تاسو د دوی خپل ولیدل چې اکثریت پاکستانيات باندې
که څه هم د ننګرهار سره کولسوالي د طالبانو د ډیرو بریدونو لامل وی بلی سیمه ته انتقال شوی، خو په نور ولسوالیو کې د جګړې شدت ډیر نه دی. که څه هم طالبانو په مختلفو ولایتونو کې جګړې بیخي تودی کړي، خو تیر ورځ د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت او سیاسيونو پلاوی دوه ته رسیدلی دی، او نن دغه دوه ورځنۍ غونډه آغاز شوې چې د طالبانو او جمهوریت استازو هیله ښودلی چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره به توندي هڅې وکړي.
د عامه روغتیا وزارت وایي هغه افغانان چې په هند کې د تولید شوی واکسین یو ډوز یې اخیسته، هغوی ته به د بلې میلادي میاشتې په سر کې د کرونا وایرس دویم ډوز تطبیق شي. او موکړې په دې حق له د کابل نه د اکرام شینواری رپورټ ته.
د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزی وایي چې ټاکل شوی د روانې میاشتې تر پای به په هند کې د تولید شوي استرازینیکا واکسین شاوخوا 4500 ډوزه واکسین کابل ته ورسیږي، چې هغو کسانو ته به تطبیق شي چې د همدې بڼې د واکسین لومړۍ ډوزې د مخه اخیستی دی.
د دې میاشتې تر پایه پورې به د استرازینیکا د کمپنۍ واکسین هم هېواد ته انتقال شي، چې په اولویت کې هغه خلک قرار لري چې مخکې یو ډوز د دغه واکسین اخیستی دی او دویم ډوز ته منتظر دي. نو ان شاء الله د دغه میاشتې تر پایه پورې، یعنی د جولای میاشتې تر پایه پورې، به د استرازینیکا د کمپنۍ واکسین هم هېواد ته انتقال شي، چې موږ به هېوادوالو ته عملا تطبیق چاري پیل کړو.
د یوې نیمې میاشتې څخه د زیاتې مودې راهیسې یو شمېر افغانان چې په هند کې د تولید شوي استرازینیکا واکسین یو ډوز اخیستی، د دوهم ډوز اخیستو لپاره انتظار وباسي. د مخ خدمات روغتیا وزارت ویلي چې د کواکس په نوم د واکسین د ابتکار نړیوال ائتلاف ټولنې ورسره د جولای د روانې میاشتې تر نیمې د شاوخوا 4500 دوزو د واکسین د برابرولو ژمنه کړې وه. د استرازینیکا واکسین د زیرمو د خلاصېدو له امله په لسګونو زره کسان چې دغه واکسین یو ډوز یې اخیستی، د بل ډوز ترلاسه کولو ته په تمه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د استرازینیکا واکسین د لومړي ډوز ترلاسه کولو وروسته تر 14 ورځو پورې د کرونا د وایرس دا ډول واکسین دوهم ډوز هم تطبیق کېدی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تېرې اونۍ پورې ټول څه باندې 9900 کسانو د کرونا واکسین اخیستی. د اوچا د راپور له مخې تر اوسه څه باندې 250,000 کسانو د کرونا د وایرس دواړه ډوزه واکسین اخیستی دي. افغانستان کې د کرونا وایرس دریمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده، چې ورسره دغې ناروغۍ د ناروغانو او پر کرونا د مړو شوو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا د وایرس د 389 پیښو او پر دغې ناروغۍ د 49 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړی. د نوو پیښو سره وروسته اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1,000 شپږ دوه پیښو ته رسېدلی دی. نن په افغانستان کې په تېرو 2 اونیو کې تر ټولو کمې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې معمولا د جمعې په ورځ کم ناروغان روغتیایي کلینیکونو ته د لابراتواري معاینو لپاره ورځي، چې د همدې له امله د اونۍ په لومړۍ ورځ د کرونا د پیښو شمېر په اونۍ کې د نورو ورځو پرتله کم وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو تازه راپور له مخې اوس مهال په افغانستان کې د ټولو معاینه شوو پیښو د مثبتو پیښو د پایلو فیصدي 80% ته رسېږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح اندېښنه ښیي چې که چیرې خلک روغتیایي پیغامونو ته پاملرنه ونه کړي او د اختر په ورځو شپو کې د یو بل کورونو ته د مبارکۍ لپاره لاړ شي، نو دا کار به د یوې لویې بشري فاجعې سبب شي.
نو هیله مې دا ده چې موږ د اختر په ورځو کې او د هغې نه مخکې د بازار د ګڼه ګوڼو ځایونه ځانونه وژغورو، څو بیا بل مصیبت سره مخامخ نشو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا هم وایي چې لویه اندېښنه یې دا ده چې خلک به په راروان اخسر کې روغتیایي پیغامونو ته غوږ ونه نیسي، چې ورسره د اختر وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د مثبتو پیښو زیاتېدو امکان خورا زیات دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دو ادارو رپورٹ ورکړی دی چې د کرونا وبا د ملیونونو ماشومانو د ژوند جوړون کې واکسینونو پروسه د مشکلاتو سره مخ کړی ده. لیسا شلاین رپورت را لګلې زی در دلولم. د نړیوال روغتیا سازمان او د امریکا د ماشومانو د وجی صندوق رپورت وایي چې میلیونونو ماشومان تیر کال د وجونکې ناروغۍ لوړاندې واکسینونه نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د واکسینونو د نړیوال خدماتو کې دغه ستونزې د کرونا وبا له امله رامنځته شوې دي چې په لسیزو کې د ماشومانو د مرزونو د مخنیوي لپاره چې کوم واکسینونه په هغه کې پرمختګ ځنډول دي. د رپورت ورکوي چې د سویلي ختیځ آسیا او ختیځ مدیترانه سیمو کې ماشومان خورا اغیزمن شوي دي. هندوستان د لسو هیوادونو په لیست کې لومړی مقام لري چې په ماشومانو کې د هیزي او داسې نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. نه نور هیوادونه په امریکا او افریقایي سیمو کې دي. د صحت نړیوال ادارې د امیدواری واکسینونو او بایولوژیکي څنګه ریس وایي چې د کرونا وبا نوې سپې او واکسینونه باید د معمول د واکسینونو مخه ونه نیسي. هغه یادونه کوي واکسینونه د عامه روغتیا خوندي ساتلو لپاره ډیره مهمه وسیله ده. او براین وایي
The world has rightly prioritized the emergency response to COVID-19. But if we fail to find a catch up and catch up those who have missed their vaccines and restore and improve
نړۍ چې د کرونا وبا ته څنګه ځواب ورکړو دغه به خسمو حکومت د هغه خلکو چې خپل ماشومان ته نور واکسینونه نه دی کړی هغه ته پرسیدو کې پاتې راغلو. نو د ناروغي ډېرې جدي خطر شتون لري چې وده به دوام وکړي. مو واقعا د بحران د ختمولو لپاره د یو بل بحران سره د مخ کېدو توان نه لرو. د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او ملګری د ملکونو سره په دغه هڅو کې مرسته کوي چې د ناروغیو مخه ونیول شي او د واکسینونو لګولو دغه پروسه او سیستم پیاوړی شي. دغه ادارې وایي چې هغوی د 2030 کال پورې غواړي چې 9% خلکو ته واکسینونه ورسول شي او که دغه وشول نو په راتلونکي کې به د 1.5 میلیون خلکو مړینې مخنیوی وشي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
وګرخ کې خزو د دایمي اوربن غختل کوله وی ویل چې تر دې زیاتې نورې خزې پات د جګړې قرباني نشي. په مخړې د ګل رحیم نیازمن رپورت تا
په بلخ کې یو شمیر میرمنې وایي د جګړو زیاته برخه قرباني خزې دي. نو ځکه په افغانستان کې د دایمي اوربن او د سولې او راتلونکو حکومت پر سر د طالبانو د خبرو د دوام غوښتنه کوي. دوی ویل چې د خزو غږ باید هغه خلکو ته ورسیږي چې په قطر کې د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي. روینا نور وایي هڅه کوي چې د دولت او طالب وسلوالو مذاکره کوونکو غړو ته ذهنیت ورکړي چې خزې دایمي سوله غواړي، د کاغذ پر مخ او نمایشي سوله نه غواړي.
خواهان یزی هستیم که آتش بس سراسری در افغانستان باشه. ما زنان افغان دیگر جنگ نمیخوایم، قربانیان جنگ دیگر جنگ نمیخوایم، فقط میخوایم صلح.
هغه وایي موږ د دې غوښتونکي یو چې په ټول افغانستان کې سوله وي. موږ میرمنې نور جنگ نه غواړو، د جګړې قربانیان نور جګړه نه غواړي، یوازې سوله غواړي. دوی طالبانو ته ویل چې دواړه خواوې افغانان دي، نو طالب د څه لپاره جنگ کوي؟ ولې عام المنفعت اساسات ړنګوي؟ ولې د هیواد شتمنی زیانمنوي؟ د بلخ یو اوسیدونکو زرغونه فایز له طالبانو غوښتنه لري او وایي چې دوی باید د اسلام دین له سره مطالعه کړي.
خواستم از اونایی است که برن مطالعه کنند، به ماهیت دین اسلام فکر کنند، باز خودشان میفهمند که اسلام یعنی چی، کار کنا میکنن یعنی چی. اگر قسم ما تقاضا
هغه وایي زما هیله له طالبانو داده چې دوی باید د اسلام دین مطالعه کړي او د دین ماهیت باندې فکر وکړي، بیا خپل پوهیږي چې اسلام څه شی دی او هغه کارونه چې دوی کوي څنګه دي. کله دوی غوښتنه وشي چې جګړه مکوي دا بې فائدې ده. ځینې بیا په دې نظر دي چې طالبان یو ځل بیا غواړي د پخوا په څیر سخت دریځ رژیم ولري، نو ځکه یې د بلخ په ولسوالۍ کې هم پر ښځو او ځوانانو محدودیتونه زیات کړي دي. بهاره محمودی بیا وایي چې دوی په تیرو 2 لسیزو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې او نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي.
دیده ده هم ما خیلی دستاورده داشتیم. نمیخوایم که طالبا بیایی دستاورده ما را از بین ببره. خیلی زحمت کشیدیم بخاطر از این دستاورده هم.
غوایی پا تیرو دول اسیزو که منگ دیره لستراورنی درلودی. نگوارو چی طالبان راشه و زمانگ لستراورنی لمنز یوسی. ددگو لستراورنو لپار خزو دیر زحمت ویستله. دوی ویل چې طالبان ځکه جګړه کوي چې د پخوا په څیر د خپل فکر مطابق چې هر څه یې ذهن ته راځي پر خلکو قبول کړي. میرمنې هغو اوازو هم اندېښمنې کړي چې طالبان به کونډې ښځې او پیغلې نجونې خپلو وسلوالو ته په نکاح کړي، خو طالبانو دغه اوازې رد کړي دي. ګلریم نظمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جمهور رئیس جو بایدن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خپل ملاقات په وخت کې ویل د روسیې او امریکا ترمنځ د باثبات او پیشګوئی وړ روابطو د پرمختګ په هدف سره پر ډیرو موضوعاتو خبرې شوې. د وسلو د کنټرول په شمول ستراتیژیک ثبات یو موضوع. جمهور رئیس بایدن موضوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې د روسیې پریکړې ته هرکلی و چې غواړي د ستراتیژیک ثبات د ډیالوګ په پیل کولو سره د امریکا سره یو ځای کیږي. د دغه ډیالوګ له لارې امریکا او روسیه غواړي د وسلو د کنټرول او د خطر د کمولو اقداماتو د راتلونکي لپاره ډبره کړي. په بله موضوع چې په تفصیل ورباندې خبرې وشولې، هغه کمپیوټري امنیتو چې د روسیې د بهرني استخباراتو د خدمت لخوا د لمریز باد حملې په درشل کې واقع شو چې په ټوله نړۍ کې په سلګونو کمپیوټرونو ورسره مخامخ شو. او همدغه راز ادرین ساموویر یو له حملې شوی چې مبدعی روسیه و. جمهور رئیس بایدن ویل د موږ موافقه وکړه چې په دواړو هیوادونو کې متخصصانو ته وظیفه ورکړو چې د خاص تفاهم په باره کې کار وکړي چې څه شی له موضوع نه بهر دی او داسې خاص مسایل تعقیب کړي چې زموږ د هر یو په هیواد کې منځ ته راغلي وي. د امریکا او روسیې لپاره پکار ده چې د دې ډاټ ورکې په میلیونو هغه سوریانو ته چې د کړاو سره مخامخ دي د بشري مرستو بهیر دوام ولري په دې موضوع باندې هم خبرې شوې. په داسې حال کې د تروریزم په مخنیوي کې د روسیې او امریکا دواړو ونډه اخیستل ممکن وه چې په افغانستان کې اړیکه ټینګه کړې وه. په بله موضوع ټینګار چې ور باندې وشو، هغه دا ده چې د دې ډاټ ورک له شي چې د ایران رژیم دی هیڅکله اتمي وسلې لاسته رانه وړي. جمهور رئیس بایدن د امریکا د کلکې ژمنې د څرګندولو په شمول د پوتین سره یې اعتراضي موضوعات راپورته کړي وو چې هغه د یوکران خپلواکي او ځمکني تمامیت دی. د جمهور رئیس پوتین ته ویل بشري حقوق به تل د میز په سر باندې وي. خاغلی بایدن وویل دا په دې باره کې ده چې څوک مونږ یو. جمهور رئیس بایدن د بندې شوي مخالف مشر الکسی ناولنی قضیه راپورته کړه او خبریالانو ته وویل د جمهور رئیس پوتین ته څرګنده کړې وه چې که ناولنی په زندان کې مړ شي د روسیې لپاره به عواقب تباه کوونکي وي. د کرملین لخوا د امریکا د راډیوي شبکې د آزادۍ اروپا او د آزادۍ راډیو د زورولو موضوع هم راپورته کړه او جمهور رئیس پوتین ته د مطبوعاتو د بیان په آزادۍ باندې ټینګار وکړ. جمهور رئیس بایدن ویل په ساعتونو د اوږدې عالي غونډې لهجه مهمه وه. دوی ویل هغه څه یې لاسته راوړل چې غوښتل یې، هغه صاحب ګوته کړي چې زموږ دواړو هیوادونو پکې خپلو متقابله ګټو ته پرمختګ ورکولی شي او نړۍ ته ګټه رسیږي او په مستقیمه توګه مکاتبه کوي چې امریکا به هغه وخت ځواب ورکړي کله چې زموږ مهمې ګټې د ګواښ سره مخامخ شي او په څرګنده توګه زموږ د هیواد ارزښتونه شرح شي. جمهور رئیس بایدن ویل ډیر کار په مخ کې پروت دی، مګر موږ اوس یو څرګند بنسټ ایښی دی د روسیې او د امریکا روسیې د روابطو سره څرنګه د معاملې کولو اراده وکړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ شنار رادیو زمو خبري خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې هیله چې تاسو غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده پمان